کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یی. د خبرونه په پیل کې لومړی خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په سوریه کې د روسیې یو عسكر وژل شوې ده. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت ویلي چې نن او سبا لپاره د تورخم او د چمن سرحدي لارې موقتاً خلاصې وي. او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د شپږو ملکونو په تباو باندې امریکا ته د سفر د بندیز د پاره یو نوی اجرایی فرمان لاسلیک کړی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د روسیې نظامی مقامات ویلي چې د هغوی یو عسکر په سوریه کې د داعش د ډلې د ملیشاو سره په جنګ کې وژل شوی. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د روسي قواوو د غسکر د تیرې پنځشنبه په ورځ هغه وخت مړ شوی چې د سوریې قواوو چې د روسیې هوایي ملاتړ هم ورسره ملګری وو د تدمور تاریخ خار د داعش د ملیشاو نه ونیو. تر اوسه پورې په سوریې کې د روسیې 28 عسکر مړ شوي دي. د 2015 کال راهیسې د روسیې قواوې په سوریې کې د بشار الاسد د رژیم په طرفداري په نظامی عملیاتو کې برخه اخلي. لبل خو د امریکا د دفاع د وزارت ونتاق پروند د دوشنبه پر ازول چې امریکا د سوریه د مانبیج په سیمه او د هغې خواوشه کم شمیر اسکر د دې پر ځای پځې کړی چې البته بیل بیل ډلې په یو او بل د حملو نه منع کړي او هم په دې ډاډ حاصل شي چې هغوی ټول د داعش په ضد جنگ ته توجه وکړي. هغه وایي چې د مانبیج سیمه آزاد شوه او هلته نور جنگ ته ضرورت نشته دی. د امریکا د دفاع د وزارت دغه نتاق تورن جیف داویس دا هم ویلی دی چې هلته د هغوی عسکر تهاجمي حملې نه کوي مګر د دې قابلیت لري چې د ځان نه دفاع وکړي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د پاکستان مقامات وویل چې د افغانستان سره به هغه دوه سرحدي لارې موقتاً خلاصې کړي چې په پاکستان کې د تورستي حملو نه وروسته بند شوې وي. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت وایي چې نن او سبا لپاره د تورخم او د چمن لارې خلاصې شي او هغه افغانان چې د پاکستان با اعتبار ویزه ولري او هغه د پاکستان اتباع چې د افغانستان با اعتبار ویزه ولري هغوی ته اجازه ورکړي شي چې خپل کورونه ته ستانه شي. پرون د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایوف ترکمنستان ته په سفر تللی او د دسمبر په میاشت کې دغه مقام ته رسیدل نو وروسته دا د هغه لومړنی سفر دی چې یو خارجي ملک ته کوي. هلته هغه او د ترکمنستان جمهور رئیس قربان علي بیردی محمدوف او افغانستان او پاکستان ته د برېښنا په صادراتو د همکاري موافقه کړې ده. دغه دواړو مشرانو د ستراتیژیکي همکارۍ په باب هم یو تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ پرون د دوشنبه پر ورځ امریکا ته د شپږو ملکونو د اتباو په سفر د بندیز لپاره یو نوی اجرایی وی فرمان صادر کړ. دغه بندیز به د دغو ملکونو په اتباو درې میاشتې او په نورو ټولو مهاجرینو به څلور میاشتې اثر وکړي. له دې نه مخکې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د دې ته ورته د یو اجرایی فرمان د تطبیق مخه د فدرالي محکمې یو قاضي موقتاً بند کړې وه. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سن یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د دغه اجرایی فرمان اصلي مقصد د ملي امنیت ټینګول دی. هغه دا هم ویلي دي چې دا د جمهور رئیس اصلي رسمي وظیفه ده چې د امریکا د خلکو د حفاظت لپاره جدي اقدامات وکړي. په دغه نوې اجرایی فرمان کې د عراق په تباو د سفر بندیز لري شوی او اوس یوازې د ایران، لیبیا، سومالیه، سودان، سوریه او د یمن په تباو د سفر دغه بندیز لګیدل دی. د سفر دغه نوی بندیزونه بعد مارچ د میاشتې په 14 نیټه عملی شي مګر هغه کسان چې په امریکا کې د اقامت دایمي اسناد او یا با اعتبار ویزه ولري د دغه امر نه مستثنا دي. د امریکا د بحری قواو یو مامور امریکا غکته ویلی دي چې د شام به پرز د هرمز په ابنا کې د ایران د انقلابی ګارد سو وړې جنگي بیړۍ د امریکا د بحری قواو یوې بیړۍ ته دومره نږدې راغلې چې فاصله 1550 متر ته رسیدله. هغه وایي چې دا یو غیر مسلکی او غیر محفوظ عمل دی او د هغې په مقابل کې د امریکا بحری بیړۍ او نور بیړیو د ته مجبور شوې چې خپل مسیرونه ته تغییر ورکړي. هغه وایي چې د دغه پیښې په جریان کې د امریکا بحری بیړۍ ته د ایران د دغو وړو جنگی بیړۍ لخوا کوم مخابره هم نه و شوې. د لیبیا د هغو مهاجرینو په شمار کې چې د مدیترانې د لارې نه ایټالیې ته ځانونه را رسولي، په دې تیرو څو ورځو کې دومره زیات شوی چې پخوا یې ساری نه و لیدل شوی. په دې وروستیو ورځو کې د ایټالیې د سیسلي دریو بندرونو ته تقریبا 1400 د لیبیا مهاجر را رسیدلی دي. د جمعې په ورځ د ایټالیې ساحلي محافظینو ویلي وو چې سږ کال د ژغورنې په عملیاتو کې دوی 15,000 مهاجرو ته نجات ورکړی دی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې سږ کال 440 تنه مهاجر په لاره مړه شوي دي. دا خبرونه
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. اوس په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې وم تقیونی کال په خپل وینا پرانست. جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې بل لمرس کال ته په افغانستان کې د شفافو پارلماني انتخاباتو ترسره کېدو ژمنه وکړه. ملي شورا غړو پرون بیا د یو بل کال لپاره خپل کار پیل کړی دی. په موکړې په دې حقله د کابل نه زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورټ ده.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې دوم تقنینی کال د پرانستلو مراسمو لپاره کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. دغه امنیتي ترتیباتو په لړ کې هغه حکومتي ادارې او بنسټونه چې د کابل د دارالامان د ماڼۍ شاوخوا سیمو کې دفترونه لري نن ورځ خط شوي وو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د 14مې دورې دوم تقنینی کال د پرانستې غونډې ته په وینا کې په ټینګار ویل چې بل کال ته به په شفافه توګه پارلماني ټاکنې ترسره کړي او هم به د جمهور ریاست تاکنی پر خپل وخت تر سره شي.
از همین جا در خانه ملت اعلام میکنم که نه خودم.
جمهور رئیس غنی ویل پام دی زیکی د ملت په کور کې اعلانوم چې نه په خپل په دې ملي پروسه کې د لاسوهنی اراده لرم او نه بل چاته د دې اجازه ورکوم چې په دې ملي پروسه کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان د ملت مشرتابه ډاډه دی چې د هر هغه چا سره چې په هر کچوي دغه یو کار ته لاس واچي ورسره به پریکنده چلند څخه کار واخلي او سرغړونکو ته به سزا ورکړي. ښاغلي غنی ویل چې ټاکنې باید د ټولو دولتي مسؤلینو لخوا د ولسوالیو او ولایت او د مرکز په کچه پرته د لاسوهنې ترسره شي. د ملي شورا د پرانستې په غونډه کې د شورا د غړو ترڅنګ پخواني جمهور رئیس حامد کرزي، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د کابینې یو شمېر وزیرانو، د بهرنیو هیوادو سفیرانو او نورو دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د غونډې په پیل کې ویل چې یو ځل بیا د ملي شورا د غړو په استازیتوب له حکومت څخه غواړي چې پارلماني ټاکنې داسې ترسره کړي چې سرتاسري، عادلانه او د ملت د باور وړ وي. د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې دورې تقنیني کال وړم کال بشپړ شوی، خو په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو ترسره کېدو کې د ځنډ له امله جمهور رئیس غنی د ولسي جرګې د 14مې دورې کاري موده ټاکنو تر وخته غځولې ده. د اساسي قانون د درې اتیا اووم مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره د 15 کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ټاکنو د نتایجو اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا په کار پیل کوي. د خپلې قانوني مودې څخه د 2 نورو کلونو لپاره د ولسي جرګې د غړو د کار دوام د دې جرګې مشروعیت هم تر پوښتنې راوستی. ځینې افغان قانون پوهان دا ګڼي چې د ولسي جرګې د کار دوام قانوني نه دی. د افغانستان د حقوقدانانو ټولنې مرستیال عبدالسوفان میزبان امریکا غږ اشاره اړیکې ته ویل چې د ملي شورا د کار د دوام په برخه کې د افغانستان اساسي قانون ډېر سرګند حکمونه لري.
د حقوقي اړخ نه د ولسي جرګې کار حقوقي مشروعیت نه لري او دغه ولسي جرګه په دغه تیرو دوو کلونو را په دې خوا چې کله له هغې وخت نه چې میاد ختم شوی ده د دوی حقوقي مشروعیت نه لري او د دوی کړنې حقوقي آثار نشي رامنځته کولای. بناً هغه څه چې شوي دي دا نقض د قانون ده.
خو یو شمېر نور حقوق پوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د اساسي قانون د درې اتیا اووم مادې څخه بل ډول تعبیر اخلي او وایي چې په دې ماده کې ویل شوي چې د نوو ټاکنو ترسره کېدو وروسته د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسیږي او د دې لپاره چې لا نوې ټاکنې نه دي شوي نو ځکه د ولسي جرګې د 14مې دورې غړي د نوو ټاکنو پورې خپل کار ته په قانوني ډول دوام ورکولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د افغانستان د خاورینا ترګرو د ډیورنډ کرخې ته سیرمه په قبایلي سیمو کې په پاکستانی پوستو برید کړی او د هغه هیواد شپږ سرتیري وژلې دي. خو افغان حکومت د پاکستان دغه ادعا چې وایي برید د افغانستان د خاورې شوی ناسمه ګڼي. په دې اړه جزئیات د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په خبرولو سره ادعا کړې چې تیر شپه د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرو د بریدونو په نتیجه کې د هغه هیواد د پاوز شپږ سرتیري په مومند او خیبر ایجنسیو کې وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په احتجاجي توګه د پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر عبدالناصر وربللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې د افغانستان دولت باید په دې برخه کې تحقیق وکړي او پایلې له پاکستان سره شریکې کړي ترڅو د افغانستان له خاورې څخه د دا ډول بریدونو مخه ونیول شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته وویل چې افغانستان پخپله د تروریزم قرباني دی او ټینګار یې وکړ چې دغه هیواد به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد کار واخلي. ښاغلی مستغنی د پاکستان حکومت د ادعاو په غبرګون وویل کله چې پاکستان دغه ډول اندېښنه لري د افغانستان د اسلامي جمهوریت اندېښنه له دې هم زیاته ده، ځکه هغه تروریستي ډلې چې زموږ خلک په نښه کوي او په افغانستان کې پر تروریستي جنایتونو لاس پورې کوي، د ډیورند د کرښې پورې غاړه کې خوندي پټنځایونه او د روزنې تمویل او تجهیز لپاره خوندي مرکزونه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې افغان حکومت چمتو دی ترڅو د دواړو هیوادونو د اندېښنو په اړه مسؤولانه بحث وکړي او یو درېمګړی هیواد د دواړو خواوو له اقداماتو څخه سر نه وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون رئیس میرداد خان نجرابی د پاکستاني چارواکو دغه څرګندونې تشه دعوې ګڼي او وایي چې په پاکستان کې د القاعده او وسلوالو طالبانو د مشرانو وژل کېدل د دې ښکارندوی کوي چې تروریستي ډلې د ډیورند د کرښې په هغې غاړه کې خوندي مرکزونه او پټنځایونه لري. خاغلی نجرابی دغه راز وویل
پاکستان په دې خاطر دغه ادعاګانې کوي چې هغه پخوانی تهمتونه چې اوس په افغانستان کې لګوي چې ثابته او مشهوده دلایل وجود لري د بن لادن د موجودیت، د ملا عمر د موجودیت، د ملا منصور د موجودیت، اوس د ملا ایبت الله موجودیت. به خیر خاطر ولی ځان د بین المللي فشارونو نه
خاغلی نجرابی د پاکستان لخوا په یو اړخیزه توګه د تورخم او سپین بولدک چمن دروازو تړلو ته په اشاره وویل چې پاکستان نه یوازې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي، بلکې هڅه کوي چې له نورو لارو چارو څخه په استفادې پر افغانستان باندې فشار راوړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه بیان کې ویلي چې تړل شوې لارې به سبا د دوه ورځو لپاره د هغو کسانو پر مخ پرانیزي چې ویزه او پاسپورټ لري. په همدې حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په دې کې شک نشته چې د پاکستان حکومت وسلوال مخالفین د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د افغانستان په خاوره کې شتون لري او د پاکستان په خلاف فعالیتونه کوي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده پر پاکستانی پوستو باندې برید کې د افغان حکومت لاس لرل رد کړل، خو ویل
مشکل دا دی چې مونږ په هغه سیمو کې لاسرسی نه لرو، هغه سیمې آزاد سیمې دي او کله کله په هغوی باندې بمباري کېږي، خو اسکر نشي کولای چې هلته لاړ شي. اگر خلک په پاکستان باندې یرغل وکړي، په دې کې د افغان حکومت زه فکر کوم چې قصور نشته. د دوی ضعف شاید د لامل وګرځي چې هغه خلک په هغه ځای کې عملیات وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستانی پوځیانو پر پوستو باندې د برید ادعا کړې چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې پاکستانی هلیکوپټرو نن سهار او مازیګر دوه ځل بمباری کړي دي. دا کونړ د ولایتي شورا رئیس محمد صفی امریکا غږ ته وویل
ګلافړی سره په خاصه کې په نسبت نور کلی دي، بیا دغلته د خلکو بمباری هم شروع کړه، خو د بمباری سره په څنګ کې زمونږ ځایي خلکو د خپل ځان دفاع کړله، بچای تعرض نه دی کړی او بمباری وروسته بوشه د مسبخین وروسته بمباری شوی ده. نن سره ګلافړی زمونږ حدود دي پر زمونږ په هرین باندې مثال دی اوس هم لګی دي.
ښاغلی صفی زیاته کړه د پاکستان پولیس واکونه د افغانستان په خاوره کې 2.5 کیلومتر د نشوي چې د سیمې اوسیدونکو له ځان څخه د دفاع په خاطر د هغوی پر د مقاومت پیل کړی دی. پاکستان لا تر اوسه د افغان چارواکو د سرګندونو او د افغانستان په حریم کې د پاکستانی هلیکوپټرو د بمباریو په اړه سن دی ویلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار وایي چې مسلمانان د نورو زیات د ترګرۍ نه کړېدلی او مناسب نه ده چې د اسلام دین ته د ترګرۍ سره ربط ورکړی شي. محمد حنیف اتمر په هند کې د آسیا د امنیت پر تړاو یوې غونډې ته وویل چې افغانستان د پاکستان او نورو هیوادونو سره په داسې یوې سیمه کې پروت دی چې پکې د ترګرو تمرکز ډیر زیات دی.
د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وویل د جنوبي آسیا سیمه ځکه د یو نړیوال امنیتي ګواښ سره مخامخ ده چې دغه سیمې ته د نړۍ په هر کونج کې د منظمو ترګرو ډیر پام جلب شوی دی.
موږ
د پاکستان او نورو ګاونډیو سره یو داسې مشترکه سیمه لرو چې د نړۍ د بل هر ځای په پرتله ډیرې منظمه ترهګرې ډلې پکې ځای پر ځای شوي دي. د احصایو پر اساس د امریکا لخوا د ترهګرو په لست کې د 98 ډلو څخه شل یې په دې سیمه کې فعالیت کوي، او د دې ټولو هدف یوازې افغانستان نه دی، هغوی د افغانستان ور اخوا اهداف هم لري.
هغه په دې مشکل ډیر ټینګار وکړو چې ترګري د اسلام سره ونه تړل شي، ځکه دا ډول نظرونه د مسلمانانو د هغو قربانیو خلاف دي چې دوی یې د ترګرۍ له امله تیروي.
دا ډیره غلطه ده چې تروریزم ته د اسلام سره ربط ورکړل شي، ځکه بیا په دې کې پاتې راځي چې پوه شي او درک کړي مسلمانان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې څومره قرباني ورکوي او د ترهګرو په لاس څومره کړاو زغمي. د افغانستان نه زیات هیڅ یو مسلمان هیواد د ترهګرو په لاس دومره ژوند د لاسه نه ورکوي، خو په ټولنیزه توګه اسلامی نړۍ تر بل هر مدنیت زیات د ترهګرۍ په وړاندې انساني قرباني ورکوي.
ښاغلی اتمر ویل په تیرو 14 میاشتو کې په افغانستان کې د مختلفو افراطي حملو په جریان کې 5500 خلک وژل شوي دي، او په اوسط ډول په ورځ کې 28 کسان وژل کیږي. په دې کانفرنس کې د هند د دفاع وزیر په دې ټینګار وکړو چې د ترګرۍ په وړاندې د نړیوالې مبارزې پیل باید د آسیا نه وشي، ځکه دوی تر ټولو ډیر قرباني دي.
په دې پروسه کې د آسیا نقش مرکزی دی. د لسونه اوه هیوادونه چې ترهګرۍ ډیر ځپلی دي په آسیا کې دي، او په نړۍ کې د هر 5 وژونکو حملو نه 4 یې په آسیا کې کیږي. نو د ترهګرۍ خلاف نړیوال اقدام باید له آسیا پیل شي.
په دې کانفرنس کې د آسیا د مختلفو هیوادونو ویناوالو او ډیپلوماتانو ګډون کړی او د چهارشنبه په ورځ پای ته رسیږي. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په واشنگتن کې نن سبا دغه خبري روانې دي چې آیا د اوباما حکومت د تیر کال د جمهوری ریاست د کمپاین په مهال د ډانلډ ټرمپ مکالمه اوریدلې دي او کنه. سپینو ماڼۍ وایي چې دغه موضوع هم باید د امریکا د 2016 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په تحقیقاتو کې شامل شي، چې آیا د امریکا د فدرالي پولیسو اداره د اوباما د حکومت په وینا په ډانلډ ټرمپ جاسوسي کړې او کنه. په دې اړه معلومات به د برېښنا عمر خیلی په رپورت کې واورو.
سپینه ماڼۍ تر اوسه د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د دغه تور په اړه چې په نیویارک ښار کې د هغه په ودانۍ کې تلیفوني مکالمې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په امر اوریدل شوی دی، هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړی.
د جمهور رئیس ټویټونه ډېر واضح دي.
د ټرمپ مطبوعاتي دفتر وایي یو شمېر پوښتنې باید ځواب شي.
که چیرې دا کار شوی وای، د امریکا خلک حق لري چې پرې پوه شي.
د مکالمې ثبتول د محکمې اجازې ته ضرورت لري، خو دغه اجازه هم په پټه اخیستل کیږي. د امریکا د ملي استخباراتو پخوانی مشر جیمز کلاپر د یک شنبه په ورځ وویل چې هغه د ترامپ په ودانۍ کې د مکالمې د اوریدلو په اړه د محکمې د امر په هکله معلومات نه لري، خو د سپینې ماڼۍ پخوانی مامورین دا خبره ردوي چې اوباما قانون تر پښو لاندې کړی دی.
دا ناسم دی چې وایي ولسمشر اوباما د ټرمپ ودانۍ کې دغه د مکالمې د اورېدلو امر ورکړی. کېدای شي د سپینې ماڼۍ اوسنۍ اوسیدونکو ته دا خبره عجیبه وي چې جمهور رئیس دا صلاحیت نه لري چې په یوازې سر د یو بل امریکایي د مکالمې د اورېدلو امر ورکړي.
جمهور رئیس ترامپ تر اوسه پورې نه دی ویلي چې څه شی د دې لامل شوی چې هغه ادعا وکړي چې مکالمې اورېدل شوې دي، خو امریکایي سناتوران دا ادعاوي څېړي.
زه ډېر اندېښمن یم چې زموږ جمهور رئیس وایي چې پخوانی جمهور رئیس یو غیر قانوني کار کړی.
د حیرانتیا خبره دا ده چې د جمهور رئیس ټرمپ ټویټونه د هغه ټیم او د روسیې ترمنځ د اړیکو د امکان په اړه پوښتنې نورې هم جدي کړي دي. محکمه یوازې د شواهدو په اساس د یو چا د تلیفوني خبرو د اورېدلو اجازه ورکولی شي.
زه به هغه وخت ډېر اندېښمن شمه که د اوباما حکومت د بهرنیو حکومتونو سره د ټرمپ د کمپین د اړیکو پر اساس د هغه د مکالمو د اورېدلو دپاره د محکمې اجازه اخیستي.
خو یو دموکرات سناتور د ټرمپ لخوا لګول شوي تورونه بل ډول توضیح کوي.
هغه ادعا کوي چې دا حقیقت دی. زه فکر کوم چې په دې کار د یوې جدي مسلې څخه چې زموږ په دیموکراسۍ کې د خارجي قوت مداخله ده د خلکو پام اړول دي.
تمه کیږي چې سپینه ماڼۍ به نن د خلکو پام بیرته د ټرمپ اجنډا ته واړوي، او امریکا کې د مهاجرو په اړه نوی عالی فرمان صادر کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15. د ننګرهار په شینوارو کې په هیروینو د روغتو کسانو ډیرښت او د غچاره کې د پولیسو د ښکېلتیا ادعاوې. زمونږ همکار زبی الله غازی د ننګرهار په شینوارو کې په پودرو او هیروینو د روغتو کسانو د ډیرښت په اړه سیمې ته ورغلی او هم یې د کوکنارو کرونکو سره خبرې کړي او دغه رپورټ یې تیار کړی.
په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قول اردویان ډګرمن شیرین اقا امریکا غږ ته وویل تیره شپه په کوټ او هس کمینه کې عملیات ختم کړي او ځواکونه بیرته راګرځېدلي دي. د کوټ او هس کمینې ولسوالۍ د پیل شوو عملیاتو په لړ کې زموږ ټول د هدف وړ سیمې زموږ لاسته راغلي او عملیات په کامیابۍ پای ته ورسېدل. دغو عملیاتو څه باندې یوه میاشت وخت ونیو. ډګرمن شیرین اقاوی په کوټ او هس کمینه کې تر 115 دایش جنگیالي وژل شوي او لسګونه نور زخمیان دي. د سیمې ځایي خلک وایي حکومتي ځواکونو په ګورګورۍ خطرناک سیمه کې د دایش مرکزونو ته ځانونه ورسول، خو وړ مشپې هر څه بیرته په سینلا وکړي دي. د هسکی مینی ولسوال سازولی وایي عملیات کوونکي ځواکونه په خپل سر لسیمې وتلي او عملیاتو په غیر له مرګ ژوبلي هیڅ ګټه نه ده کړې.
دوی نه د ګمان کوم چې د ولایت مشوره او نه زموږ مشوره او نه د بل چا مشوره، نو دا زما په فکر سره تلي و راغله. نتیجه چې د مقصد کومې ځمکې چې پاکې وي بیرته دایش
په هس کمین او کوټ کې د شو عملیاتو د تلفاتو په اړه د ننګرهار ولایتي اداره او پوز چارواکي سره همغږي نه دي. د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي په عملیاتو کې تر 250 دایش جنگیالي وژل شوي. د والي ویان وایي د نورو عملیاتو لپاره هم په تدابیرو کار کیږي.
کوم عملیات چې اوس د شاهین 15 په نوم و او پای ته ورسېدل دا ورستی نه دي، بلکې موږ لا هم زیات پلانونه لرو. ان شاء الله
ځایی خلک وایي خوشاله وو چې تر عملیاتو وروسته به سیمې وساتلی شي څو یې اولادونه ښوونځي وایي، خو د ډیرو په باور دغه هیلې بیا وسوځېدې. تر اوسه داعش وسلوالو د دغو جګړو عملیاتو او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویلي. د ننګرهار په شینوارو کې د داعش جنگیالو فعالیتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. چې تېره شپه د دغې ډلې وسلوالو د اچین ولسوالۍ په پنډولا پوسته برید کړی او چارواکي وایي څلور سیمه ییز پولیس او 14 داعش جنگیالي پکې وژل شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پکتیا په مرکز گردیز کې سلګونو لاریون کوونکو د پاکستان په ضد مظاهره کې د هغه هیواد غوښتي چې د افغانستان سره تړلې پولې پرانیزي او د راکټونو وشتلونه دلاس واخلي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
نږدې درې اونۍ وشوې چې پاکستان له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د تلو راتلو ټولې لارې تړلې دي. د کرښې دواړو غاړو ته ایسار خلک د لارو پرانیستلو ته د انتظار سختې شېبې ګالي. د پاکستان د دیکار پر ننګرهار او کونړ ولایتونو د وروستیو توغندیي بریدونو په غبرګون کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ولسي خلکو غونډې او مظاهرې کړي. دوی پاکستان پر افغان خاوره په تجاوز تورن کړی. نن د پکتیا په مرکز گردیز کې سلګونو خلکو د ولاریون په ترڅ کې چې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول، له هغه هیواده وغوښتل چې له افغانستان سره تړلې پولې پرانیزي او د راکټونو ویشتلو ته خاتمه ورکړي. د پاکستان حکومت وروسته له هغه افغانستان سره پولې وتړلې او د چارواکو په وینا پر ځینو سرحدي سیمو راکټي بریدونه وکړل چې د هغه هیواد په یو شمیر ښارونو کې ترهګریز بریدونه وشول. وروسته له هغه چې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال د لارو د نه خلاصېدو په صورت کې د تیارو له لارې د ایسارو افغانانو د انتقال خبره وکړه، تېره شپه پاکستاني چارواکو 222 افغانان په تورخم کې افغان حکومت ته وسپارل. د ګردیز مظاهره کوونکو د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا هم وغوښتل چې دغه مسأله تر بحث لاندې ونیسي او د حل لپاره اړین اقدامات وکړي.
که چیرته پاکستان هر وخت کې د ټول افغانستان په خبره نه تجاوز وکړي، موږ کلک دوی دفاع ته ولاړ یو، او خصوصا د پکتیا خلک د پاکستان مقامات په کلکه ولاړ دي، په بونډرو کې د پاکستان دروازې ته په کلکه ولاړ یو.
په کابل کې د پاکستان سفارت روسه پر دغه هیواد د روانو اعتراضونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو د اسلام آباد لپاره افغان سفیر عمر زخیلوال وایي سره له دې چې پاکستاني مقامات ورته د لارو د ژر خلاصون خبره کوي، خو زیاتوي تر اوسه یې عملي ګام نه دی اخیستی. پاکستانی چارواکي وایي چې د سرحدي لارو له تړلو څخه یې هدف هغه غاړې ته د ترهګرو د اوښتو مخنیوی دی، خو افغان حکومت دا کار د عامو خلکو په زیان او د نړیوالو اصولو خلاف عمل بولي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د پښتو یو لرغونی کتاب چې د احمد شاه بابا په دور کې لیکل شوی و، په دې وروستیو کې په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب چې تحفة القادریه نومیږي، د پښتو لیکوال او شاعر رکن الدین ابن منیر لیکلی، او دوه کاله وړاندې یو ترکی ډیپلومات د ډبلن په کتابتون کې موندلی و. دا کتاب چې د تصوف په اړه دی، څه د پاسه 200 مخونه لري. د پښتو ژبې څېړونکي وایي چې دغه کتاب د پښتو متن تر څنګ د تاریخي پلوه هم ډیر زیات ارزښت لري. پام وکړئ په دې حقله د حکمت سروش رپورټ ته.
التحفة القادرية چې د تصوف په اړه د نظم په ژبه لیکل سوی، په کابل کې د ترکیې د انسجام او همکاري ادارې لخوا چاپ سوی دی. د دې ادارې مسؤل سلیمان شاهین وایي چې دا کتاب د ترکیې یو ډیپلوماټ او څېړونکي ډاکټر سنان الخان چې په افغانستان کې دنده اجرا کړې ده د اروپا په یو کتابتون کې موندلی و. هغه وایي فکر کوي کتاب په کوردی ژبه دی، خو سنان الخان ډیر ژر پوهېدی چې دا یو پښتو کتاب دی.
300 yıl öncenin peştu diliyle yazmış.
Multir hayajani khushala shu che poshu dre sawakala pakhwanai pakhto kitab motala sakrai dai la kitab tun sakhmo ijaza wakhista da kitab da tadwin aw tanzim la para da afghanistan la jopohano sara mashwari washwe aw kitab mo chap kard.
په التحفه القادریه کې د قادریه طریقې د سرلاري عبدالقادر ګیلانی ستاینې سوي دي. د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر وایي چې د پښتو عرفاني ادب له نظره دا یو مهم کتاب دی.
زما په خیال التحفه القادریه چې یو ورک اثر و او پیدا سو او چاپ سو، د خپل اهمیت لري. یو خو دا په نظم کې دی او نظم هم روان نظم دی. زما په خیال هغوی چې د ادبیاتو له نظره یا د ژبې له نظره مطالعات کوي، نو د دې کتاب لوستل به ورته جالب وي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار څېړندوی حبیب الله رفیع وایي چې ابن منیر په خپل کتاب کې احمدشاه بابا ستایلی او د هغه حکومت یې هم یاد کړی دی.
د دې کتاب د یوې خوا د متن له اړخه ارزښت لري، د بلې خوا له دې کبله چې د احمدشاه بابا په دوره کې لیکلی او د غو په دورې رڼا چولی، له دې اړخه هم ارزښت لري. او بل د پښتو یو پخوانی متن دی او دا لومړی ځل دی ترکی ورونو لخوا چاپ شوی چې هغوی په ډېر اهتمام ډېر مصرف یې پې کړی او ډېره مینه یې ښودلې ده د پښتنو سره د پښتو سره.
التحفة القادرية 2000 ټوکه چاپ سوی دی. د ترکیه د انسجام او همکاري اداره وایي چې کتاب به د افغانستان پر پوهنتونونو، عامه کتابتونونو او نورو علمي ادارو وویشي. د پښتو ژبې څېړونکي وایي چې د تحفة القادریه چاپ د پښتو په بډاینه کې یو لوی ګام دی. دوی وایي داسې نور کتابونه هم د نړۍ په کتابتونونو کې شته چې باید وموندل سي او چاپ سي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه لومړی برخه خبرونه واوریده. اوس د دری هم برخه همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخه خبرونه ته غوښی. د پښتو دویمه برخه خبرونه به نیم ساعت وروسته پیلېږي.